یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې پر پلازمینې کابل 14 توغندې لګېدلې. لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. دغه غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو، فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل په نننیو بریدونو کې تر اوسه 15 مړي او 15 ویشت ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن له بېسارې قحطۍ سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نن سهار اکټبریدونو له کبله تر اوسه 15 مړي او 15 ویشت ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاندي معصومه جعفری رسنیو ته نن پاستول پیغام کې دا خبره وکړه، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا شمېرې اته شي. د دغه وزارت په ویلامه کې راغلي دي چې د پدغو بریدونو کې اته کسان مړه شوي او یو دیرش نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار دغه راکټونه د کابل چار پر بیلا بیلو سیمو لګیدلې دي.
دغه توغندې د لسوم حوزې، د چار قلعه په برج برق، طاهری کوسه، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترڅنګ، د څلورمې حوزې د ګل سرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دوهم حوزې او د یو لسوم حوزې د مریم لسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
راپورونه شي چې دا توغندې د شهر لمنځه له دوو سیمو څخه توغول سوي چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو. د کورنیو چار وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا توغندوی دستګاه څنګه شهر ته دننه سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې پېښې کې لاس درلودل رد کړي دي، خو تر اوسه کوم بل چا هم د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې د نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرېس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به دواړو مرکچي پلاو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړه خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقت نه دی رسیدلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه وادونه چې د پوځیانو په اړه یې له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه سته خپلواک څېړنې دی وکړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوال و بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره بلواک سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اغلی اکبر د غوښتنه په هغه ویډیوي پیغام کې کړی چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکي راپور په تړه وغږېدلې دي. استرالیا د نومبر په 19 په افغانستان کې د خپلو ځینو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټکان ورکوونکي راپور خپور کړ چې لوی برخه د نه دیشو بیګونه افغان ملکانو وژنه ده. زموږ غلازه د رادیو ری د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمېرل کېدو غوښتنه کړې وه. د دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوري پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډېرې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخ مخته چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انتونی ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې د خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوی دی. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایي رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو او دوا له ادارې غوښتي دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې پر کابل ښار نن سهار ټول ټال درويستو غندي لګیدلې دي.
تر دې دمه زموږ درې تنه ملکی وادوال شهیدان شوي او یو لسته
د دغو توغندیو له امله د مرګ ژوبل شمیر هم تغیر شوی. چارواکي وایي چې اته تنه وژل شوی او له ډیر سو زیات نور ټپیان دي. خبرونه کې حال درکو. اورزګان کې یو شمیر هغه کسان پر وانیستونځو اخته دي چې استرالیایي ځواکونو زنداني کړی وو.
چوینې ولې بیا سپینه رسه ګرځېدی په دغه حالات کې دوه غشت به ان شاء الله ما زوب کړی به سده سویم. دغه زلمونه دې زما سره وکړل.
نن د ټلویزیون نړیوال ورځ د افغانان هم پر دې انزوري رسنې د خبر او ټولنیزو خبرو تنده ماتوي.
زه چې د شپې زما 2 ساعته ز ټلویزیون ګورم د دې لپاره چې ټولنیز خبرونه وګورم د دې لپاره چې طرف خصهی ماته وشي.
په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شو. نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړي شوه. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې نن سهار په کابل ښار باندې ټول ټال درويشت توغندي لګیدلې دي. د وزارت ویان رسنوي ته ویلي چې توغندي د ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه هستوګنیزو سیمو لګیدلې دي. طالبانو په پیښه کې سملاسي لاس لرل رد کړي خو تر دې دمه کومې بلې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. همکارې مو فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې دا مهال را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان سړی مشه سهار مو په خیر. کورنۍ چارو وزارت نوي معلومات خپاره کړي کې جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه. کابل ښار د شنبه په سهار په بیلابیلو استوګنیزو سیمو کې د ګڼو توغندیو د توغیدو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې ملکیان ته مرګزوب لهم اوختی دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته وویل
نن سهار تورستانو د کابل په ښار د توغندې سوال لس مرمۍ و توغولې. له بده مرغه دغه توغندې د لسوم حوزې د چهارقلعه په برج برق طاهري کوڅې نعمت پلازا د سلام پانتون ترڅنګ د څلورمې حوزې د ګلسرخ څلور لارې صدارت څلور لارې پل باغ عمومي سپینزر واټ دوهم حوزې او د یو لسوم حوزې د مریم لسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
د کورونا چارو وزارت د وزل سویو کسانو شمیر اته او د ټاپیانو شمیر بیا یو ډیر ستنه خي. د کورونا چارو وزارت وایي په ټوله کې په کابل ښار کې نن سهار درويستو غندي د تایم مسکن سیمیاړ وند ولسمي امنیتي حوزې ته نګیدي او د څلورمې امنیتي حوزې اړوند له ګول سرخ څلور لارې البته له دوا او سوزکی ټاوله موټرو توغول سوي دي. د طالبانو یو ویان چې به الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي خو تر دې دمه د دغه پیښه مسؤل مدیریت کومې بلې ډلې هم نه دی منلای. دا په داسې حال کې دا چې نن سهار په کابل کې چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې د مقناطیسي ماینونو چې په پوځي موټرو کې ځای پر ځای سوي وي چویدلې چې لامله یو کس وزن سوی او دوه نور ټپیان دي. لودین صاحب باید یادونه وکړم چې تر دې دمه مخکې ما چې یادونه وکړله چې کورنۍ چارو وزارت وایي له څلورمې امنیتي حوزې اړوند او د تای مسکن سیمې چې ولسمې امنیتي حوزې ته نږدې ده له دغې سیمې نه مخکې تر دې هم دوه ځلې چې یو د اسد په 28مه یعنې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ورځ باندې البته او یو هم د ولسمشر محمد اشرف غنی د تحلیف یا لوړې مراسم پر وخت باندې له دغه سیمې نه توغندي توغول سوي وو. البته دا هغه مسائل دي چې موږ په خپلو راپورونو کې وڅېړل او له هغه وخت نه دا معلوم شول چې له همدغې سیمې نه پخوا هم توغندي.
بله فیروزه جانې، دغو درویشتو توغندیزو بریدونو کابل ښار فضا هم حتما ګډوډه کړې، عام خلک به ورخطا وي. د ښار لږ تصویر کې اورېدونکو ته ورکوي. ممکن تاسو په دفتر کې اوسئ خو حتما په ټولنیزو رسنیو کې وضعیت ګورئ.
بله لزان به شروع وکم. لودین صاحب، کله چې دغه دغه دوغندیو غګونه سوال نموک کوم همکاران په دفتر کې و تر سیفروم موزان ورسوه او خو په ټولنیزو رسنیو همدارنګ موږ چې کورنیو نه دوستانو نه دوی نه احوال راکول کیږي، تصویرونه را لګل کیږي. رښتیا هم په کابل ښار کې فضا کډ وډه سوې ده. ځینې سیمې د پولیسو لوري نه د ملکیانو مخ باندې تړل سوې دي، مستوي سوې دي، چاغوي تګ راتګ ونه سیکړای. او اکثرا نن ما خو یو ویډیو وکتله چې له یو مکتب نه یا له یو ښوونځي نه زخته زیاتې نجونې په تیښته کې دي. هغه ویډیو راوتله چې هغوی څومره ډار سوي دي او هڅه کوي چې خپلو کورونو ته ځانونه ورسوي. همدارنګه د کابل ښار په ځینو نورو سیمو کې چې توغندي توغول سوي او هلته یې ثابت کړی ده، همدغسې یو حالت و.
بله، خدای پاک مو وساته. ډېره مننه. سلامت اوسئ. فیروزه عزیزي وه چې ویلې پر کابل ښار ټول ټال نن سهار درویش توغندي راغلي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې تر اوسه اته تنه وژل شوي او له دیر سو نور ټپیان دي، خو داسې ویرشته چې د تلفاتو شمیر ممکن لوړ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر هغه کسان چې په روزګان کې استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغیو اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیانو بې ګناه دي، خود استرالیایي پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. شریف الله شرافت له یو شمیر دغو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړي ودا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر را سګرځي په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړي به صد سوي.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند د جوزیا سنځي سیمې اوسیدونکو دي. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځواکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ځدی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندې کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بسته کړل، یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغو کې بالا عملی سو حساب سره سپیر عمل کړل. ما څو لغه چې ووي سپی پر شاو لګول، کوم وخت چې بیا پنجره وشکاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی ودا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر را سګرځي په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل، دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده کښنځل وبد پاتې ویلې لغه چې غورځولې هرڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بی ګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر ساجه کسره بیا ماستر کې پټه کړه. دا د اصحاب تکلیف په بس داسې تناوس یېږم کله په دغه منچکشه ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناستې د غوسه ځان باسم هلته شیلیر ځای ناستې د چا سه ونه مشلېږي اعصابو مو دونې ضعیفه سوي دي. چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پیښ شوي سر درد هغه درتون چې ګالوالای نه سند شو هغه درتون چې ګالوالای نه ال تجار لستنه بچم په ما پسې ډوډۍ رس غواړي
خو یوازې عبد الخالق نه دی چې په روزګان ولایت کې لمیش تو استرلایز و کنه ترخی خاطری لري یو وشت کلن نعمت الله هم ورته کې سلري هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي
دغه فشار زده هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا ځنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېن وه هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي له دې خاطر زه دا وزه پرېږدم د سلسله د نارامۍ احساس کوم ټول دغه خاطر
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودې چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده په اورزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
کنه سره بخنه غواړو ریدونکو وسم ناجي صفایت غوښه چې د ورځې اقتصادي خبر نه درته وایي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دغه هیواد کې د المونیوي لوښو تولیدات مخ په پراخېدو دي دغه وزارت وایان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته ویل د لوښي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تولید او ښه بازار لري نوموړي ویل په هرات کې د المونیوي لوښو د تولید فابریکې په 1991 لمریز کال کې د 40 میلیونه افغانیو په پانګونه خپل فعالیت پیل کړ چې تولیدات یې اوس د سیمې او اروپایي هیوادونو نو ته هم صادریږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې د دې کارخونې د تولید ظرفیت په میاشت کې نوی چونه دی خو د اړتیا وړ او ما موادو د نشټون له امله اوس په میاشت کې سلوي ختونه تولیدات لري چې 300 تنو ته د کار زمينه هم برابره کړې ده د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ننګرهار کې د المونیوي لوښو د تولید درې فابریکې فعالیت کوي په دغو دریو فابریکو کې 120 تنو ته د کار کول زمينه هم برابره شوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای د المونوي لوخو د تولیدي فابریکو د کار او فعالیت پر وړاندې د ځمکې برېښنا او خامو موادو کموالی او د غشان د وارداتي مالونو رقابت لوی ستونزې دي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میکانیزه کرکیل سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابره ډیر شوي دي د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړای شي له خپلو کروندو څخه ښه او با کیفیت حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډیر شي او له بلې خوا د هیواد د کرکیل پلوه پر ځان بسیا شي د کندوز د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله وایي چې له کلونو را په دې خوا یې په خپله کرونده کې د جوارو کرکیله په دودیزه بڼه ترسره کوله چې په وینا یې زحمت زیات و خو حاصل یې په نشت حساب د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي او د کابل په شازده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ یو یورو 90 افغانۍ شل پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ یو سعودي ریال 100 افغانۍ شل پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.40 افغانۍ
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خپرونې لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرونو غوښتونکی وو. د دغه ایالت ګورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوري پال ګوند غړي دي، رسمن تایید کړه چې د جو بایدن رایې ډېرې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس لسره وشمیرل شوې او نتیجه د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړی وو نه هیلاوونکی و. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نشته 14000 ډیری وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای لسره شمیرل شوی وي. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کم شوی، خو له دې سره سره د دې رای تر خپل سیال 2000 رای ډیری وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوری پال ګوند غړی دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ټرمپ په شان د جمهوری پال ګوند غړی دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدو سره د ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بل قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوې وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای لدی کبل مهم دی چې دا له 1920 را په دی خو لومړی ځل دی چې د دیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساو او د ټرمپ الکترول رای 202 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوری پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. اوس مهال په دې هیواد کې یا په افغانستان کې څلور نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. ډیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډیر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې، خو د سوروم کودتا وروسته د نور محمد تریکی د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغیزناک رسنۍ ده ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر دیرړو ته ویل
د فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې پرافه خستګی مته وشي.
ډیر خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرونو خوښ نه یم ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیره د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشن فکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو تر څنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1996 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
بله اوریدونکو، نن کولای شئ ترشنه آسمان لندی پروگرام واوري لدو تر دریو بجو. په دغه پروگرام کې په دې بحث کې چې په افغانستان کې دینی مدرسې په څه وضعیت کې دي، تعلیمي نصاب څنګه دی او باید تعلیمي نصاب څنګه وي، او ل درې تر څلور بیا د کابل په نننۍ راکټي بریدونو بحث کېږي. هله د چې تاسو خبرونه ته زنګ راووهئ. ورزو ستاسو اسمسونو ته عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي و استرالیا دغلته بشري جنایتونه ترسره کړي دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي و دا د اندېښنې وړ خبره ده چې په کابل ښار د راکټرینو د توغولو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. بل اوریدونکي نوراغا عمرزي نوراغا نورزي لیکلي له هلمند له واشیر نوای په کابل کې د برید عاملین ژر تر ژره ونیول شي. وای طالبان او حکومت په قطر کې خبرې کوي، خو دلته بیا په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې بریدونه تر سره کیږي. دا اس ام اس هم یو اوریدونکو رالیږلی چې نوم یې سم نه لوستل کیږي. د فاریاب له قیصار نه یو اوریدونکو لیکلي وای موږ دلته د جګړو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ یو. تاسو کولای شئ چې د کابل د نننۍ بریدونو په اړه سیمسونه راولګئ، موږ به په راتلونکو خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم دویمې نیمایي ته ورسېدو، په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې